د سهار لس بجې شپې د ازادي راډیو د دې ساعت په خپرونه کې زه احمد شیبر ساسو کوربه یم. تخنیکي چارې شمشاد زدران مختوړي. السلام علیکم. د ازادي راډیو د دې ساعت په خپرونه کې به وړاندې واوري چې د ملګرو ملتو په امنیت شورا کې د امریکا او چین اختلاف د دې سبب شو چې په افغانستان کې د ملګرو ملتو ماموریت موقتی تمدید شي. خو لومړی تر هر څه مخکې خبرونه. د څو مهمو خبرونو سرټکی. د امریکا د متحد ایالاتونو ولسمشر او د دغه هیواد یو شمیر پوځي او استخباراتي چارواکو د افغانستان په اړه غونډه وکړه. زلمی خلیلزاد وایي چې د سولې خبرې سمې روانې دي. او بلغاریا د هغه مشکوک کس په اړه د بلغاریا د سفر په اړه تحقیقات کوي چې په نیوزیلند کې پرون په جماعت کې خلک وویشتل. د خبرونو تفصیل. د امریکا د متحد ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ پرون له خپلو لوړ رتبه پوځي او استخباراتي چارواکو سره د افغانستان په اړه پټه غونډه وکړه. په دې غونډه کې د هغه مرستیال مایک پینس، د لویو درستیزانو د کمیټې مشر جوزف دانفورد، د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو، د سیایي مشر جینا هاسپل او د ټرمپ د ملي امنیت سلاکار جان بولټن حاضر وو. د سپینې ماڼۍ یوه چارواکي د خپل هویت د پټ پاتې کېدو په شرط اسوشیټډ پرس ته ویلي چې دا کسان په واشنګټن کې د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار حمدالله محب تر خبرو وروسته سره راغونډ شوي وو. هغه همداراز ویلي چې ټرمپ او د هغه لوړ رتبه مامورین د امریکا د دفاع وزارت په پټه خونه کې چې ټانک ورته ویل کېږي کښېناستل. د دې سري مجلس نور جزئیات نه دي څرګند شوي. د وسلوالو طالبانو چارواکو اسوشیټډ پرس ته ویلي چې هغوی له درې تر پنځو میاشتو وخت کې له افغانستانه د ټولو ځواکونو د وتلو غوښتونکي دي، خو امریکایي ځواکونه د دې لپاره اتلس میاشتې وخت غواړي. اسوشیټډ پرس وایي امریکایي لوری شایي په دې ټینګار وکړي چې په کابل کې د خپلو ډیپلوماتانو او سفارت د ساتنې لپاره یو شمیر پوځیان وساتي او له تروریزم سره د مبارزې لپاره د یو شمیر ځانګړو ځواکونو پر پرېښودلو هم ممکن ټینګار وکړي. د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د متحد ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پر ټویټر لیکلی دي چې د افغانستان د سولې بهیر په سم لوري روان دی. خلیلزاد وړاندې لیکلی دي چې بیرته واشنگتن ډی سي ته ستون شوی. ښاغلی خلیلزاد او د دې ټیم د قطر په پلازمینه دوحه کې له طالبانو سره تر شپاړس ورځنیو خبرو وروسته واشنگتن ته ستون شوی. د دې غونډو په اړه معلومات د متحد ایالاتونو له چارواکو سره شریکې کړي دي، خو په دې برخه کې نور جزئیات نه دي ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې د جنگي جرمونو د نړیوالې محکمې استازو ته به چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د فعالیت د څرنګوالي په اړه تحقیقات کوي ویزې ورنه کړي. مایک پومپیو پرون وویل چې دا کار په امریکا کې د قانون د حاکمیت په اړه سوال پیدا کوي.
The United States will implement these measures consistent with applicable law including our obligations.
دوی د امریکا متحده ایالات په دغه ګامونه د نافذو قوانینو او د ملګرو ملتو له موافقه سره سم واخلي. د ویزه محدودیت بس موږ د هڅو پای نه وي. که محکمه خپل لار بدل نه کړي موږ د نورو ګامونو اخیستو ته هم تیار یو چې اقتصادي بندیزونه هم پکې دي. زموږ د حکومت لومړی او تر ټولو مهمه وظیفه زموږ د خلکو دفاع ده او دا کار وکړو. د جنگي چرمونو نړیواله محکمه په حق کې ده. د دې محکمې مشر قاضي د 2018 میلادي کال په نومبر میاشت کې لخپل قاضیان وغوښتل چې په افغانستان کې د امریکا د جنگي چرمونو د ادعاو په اړه تحقیقات وکړي. سپین مڼې تیر کال په سپتمبر کې هم په دې برخه کې د نړیواله ادارې ته خبرداري ورکړې وه. د بلغاریا څارنوالان د استرالیا د هغه کس په اړه تحقیقات کوي چې شک پرې کېږي چې پرون یې د نیوزیلند په کرست چرچ ښار کې په دوو جماعتونو کې نه څلوېښتنه ووشل. د بلغاریا لوی څارنوال سوتر ساتا سروف پرون وویل د استرالیا دغه مشکوک وګړی برینتون تاران د تیر کال د نومبر له نهمې تر پنځلسمې په بلغاریا کې و. د لوی څارنوال په وینا تاراند ادعا کړې ده چې د لرغونو ځایونو د لیدنې لپاره بلغاریا ته تللی و. تارانت د 2014 میلادي کال د دسمبر په 28 او 30 په بس کې سربیا، کوریشیا، مونټینګرو او بوسنیا هرزګوینیا ته هم سفر کړی و. روسي خبر ده چې د امریکا متحده ایالاتونه، اروپایي ټولنه او کاناډا پر یو شمېر روسي چارواکو او سوداګرو نوي بندیزونه لګوي. دوی دا کار د اوکران په چارو کې د روسي د خصمانه مداخله د دوام لامل کړای دی. د امریکا د خزانه وزارت پرون په دیاړه په یو بیان کې وویل بندیزونه پر هغو وګړو او شرکتونو لګول شوي چې د اوکراین پر بیړیو د روسیې په غیر مواجه حمله کې رول درلود. د کریمیا ټاپو وزمې په جلا کولو کې مرسته کړې او د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون غوښتونکو د غیر قانوني انتخاباتو ملاتړ کړی دی. د بندیزونو په لیست کې شپږ روسان، د روسیې شپږ دفاعي کمپنۍ او د روسیې دوه ساختماني شرکتونه چې په کریمیا کې فعالیت لري شامل دي. د روسیې حکومت په دې اړه تر اوسه عکس العمل نه دی څرګند کړی. ازادي راډیو په منځنۍ سبا دولش پښنې په ټول افغانستان کې اوري. د ازادي راډیو د دې سات د خبرونې لوی برخه د سندرو میلمانه پروګرام ته ځانګړې شوې ده، خو مخکې تر دې چې د پروګرام ته مخه کړو د ورځې مهم موضوعات راخلو. د ملګرو ملتو امنیت شورا په افغانستان کې د ملګرو ملتو ماموریت د یو کال پر ځای موقتا د شپږو میاشتو په مخه تمدید کړ. په تیرو دریو کلونو کې امنیت شورا د افغانستان ماموریت د بشپړ کال په مخه تمدید کړی و. د چین او د امریکا د متحده ایالاتونو ترمنځ د پریکلیک پر سر اختلاف د دې سبب شو چې د ماموریت پرون په نیویارک کې د امنیت شورا په غونډه کې موقتی تمدید شي. په امنیت شورا کې د امریکا د متحده ایالاتونو سرپرست سفیر جاناتن کوهن غونډې ته وویل چین د یو کمربند ویلاري پروژه د افغانستان مسلې ته ورګډوي.
We are deeply disappointed that the council was not able to come to a consensus on a resolution renewing the mission.
دوی وایي موږ ډېر ناهیلي شو چې امنیت شورا ونه توانېده چې د بشپړ کال لپاره پریکړلیک تصویب کړي. چین دا پریکړلیک برمته کړی او د چین له ملي سیاسي ګټو سره یې مرتبط ګڼي، د دې پر ځای چې هغه د افغانستان د خلکو مربوط وګڼي. د دې نتیجه دا شوه چې امنیت شورا له دې پرته بله لار نه لرله چې دا ماموریت د لنډې مودې په مخه تمدید کړي. کوهن زیاته کړه چې د یوه کمربند یوې لارې پروژه شفافه نه ده، چاپېریال ته زیان اړوي او د فساد په څېر ستونزې هم لري. په امنیت شورا کې د چین د سفیر مرستیال وو هاي تاو د کوهن د څرګندونو په ځواب کې وویل چې دا له حقایقو سره په ټکر کې دي. چین غواړي چې د یو کمربند یولار له پاکستانه تیر کړي او له دې لارې دا پروژه له افغانستان سره وصل شي. پکینګ دا پروژه په نورو هیوادو کې هم پلي کوي او تر اوسه د نړۍ تر 123 ډېرو هیوادو له چین سره د یو کمربند ویلارې پر پروژه په پروژه کې د همکارۍ سند لاسلیک کړی دی. په ملګرو ملتو کې د افغانستان دایمي استازي عادل راز غونډې ته وویل چې له دغو شپږو میاشتو به ګټه پورته کړي تر څو د افغانستان په اړه د امنیت شورا یوه پراخ پریکړلیک ته زمینه برابره شي. عادل راز زیاته کړه:
We regret that the nature of negotiations on this year's draft was such that the divergence
دا وایي موږ متاسف یو چې د سش کال پر مسوده خبري د امنیت شورا د غړیو د اختلاف سبب شوه او د دې پر ځای چې د یوناما ماموریت د 12 میاشتو لپاره تمدید شي د شپږو میاشتو په مخه تمدید شو، خو موږ پوهیږو چې امنیت شورا د راتلونکو 12 میاشتو لپاره د یوناما ماموریت ته ژمن دی. د چین د یو کمربند ایوی لارې پر پروژې د امریکا د متحده ایالاتونو مرستیال ولسمشر مایک پینس تیر کال لا انتقاد کړی و او ویلی و چې د اکثرو پروژو کیفیت یې ټیټ دی او د دې پروژو له لارې مخ پر وده هیوادونه پوروړي کېږي چې بیا نشي کولی دا قرضونه ورکړي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي له واشنگتن سره به اوژه په اوژه د یوې سمې عادلانه سولې لپاره هڅې دوام وکړي. حمدالله محب په ورته وخت کې دا خبره وکړه چې ده په متحده ایالاتونو کې د افغانانو اندېښنې هم د سولې د روانو خبرو په تړاو له امریکایانو سره شریکې کړي دي. تفصیل د فرشتې جلال زی په راپور کې.
د افغانستان د جمهور رئیس د ملي امنیت سلاکار پر ټویټر لیکلی چې د افغانستان خلک او حکومت له امریکا سره د اړیکو ارزښت پیژني او په ځانګړي ډول د افغانستان له ملي امنیتي ځواکونو سره د امریکا د مرستې منندوی دي. حمدالله محب د مارچ په 14 په واشنگتن کې د افغانستان په سفارت کې خبري غونډې ته ویلي و چې له طالبانو سره د امریکا مذاکرې د سولې ټینګولو لپاره سمه لار نه ده او د افغانستان د حکومت د مشروعیت په اړه سوال پیدا کوي. هغه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلزاد پړه ویلی و چې د افغانستان حکومت یې څنډې ته کړی، له طالبانو سره خبرې کوي او ځانته یې د وایسروی موقف ورکړی دی. وایسرو یا وایسرا د برتانیې تر اشغال لاندې هند کې د واکمن لقب و. مهیب خبریالانو ته وویل موږ فکر کوو چې زلمی خلیلزاد نه پوهیږي چې مذاکرې څنګه کیږي او یا به د دې شاته بل دلیل وي. همدالله مهیب وویل چې وسوال طالبان د افغانستان له حکومت سره د خبرو تبه او اړتیا نه لري، بلکې د هغه په وینا ده چې طالبان مخامخ له امریکا سره ګوري. دلیل یې دا دی چې ځان ته مشروعیت ورکړي. د مهیب خبرو په واشنگتن کې مثبت انعکاس نه درلود. د همدې ورځې په ماپښین د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان رابرټ پلادینو وویل چې د سیاسي چارو لپاره د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ډیوید هیل له مهیب سره کتلي او د هغه له خبرو د امریکا د حکومت نارضایتي ورته بیان کړې ده. رابرټ پلادینو په دې اړه په واشنگتن کې خبریالانو ته وویل
وی ریمین ان کلوز کنسلټیشن د پرزیدنت غانی د چیف اگزیکټیو عبدالله.
موږ په افغانستان کې د سولې په تړاو پر ټولو مسئلو له ولسمشر غني، اجرایي رئیس عبدالله عبدالله او د افغانستان حکومت له نورو لوړ په چارواکو سره د نږدې مشوره کوو. ځانګړی استازی خلیلزاد په هر سفر کې چې د سولې په تړاو پلان شوی او موقع ورته برابره شوې د معلوماتو او جزئیاتو د شریکولو لپاره کابل ته تللی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند ویل چې خلیلزاد د سولې د هڅو په اړه په مکرر ډول له ولسمشر غني سره خبرې کوي او په کابل کې د امریکا سفیر تقریبا هر ورځ په دې تړاو د افغانستان د حکومت له مشرانو سره په تماس کې دی. زلمی خلیلزاد په طالبانو سره د خبرو وروستی دور د فبروري په 15مه پیل کړ او د مارچ په 14مه واشنگتن ته ستون شو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند ویل چې خلیلزاد په واشنگتن کې دی او د خپل کار په اړه له مشورې پیل کړی دی. پلادینو د جزئیاتو له ورکولو ډډه وکړه، خو ویل چې د سولې موافقه به پر ټولو مسئلو تر جوړجاړي وروسته کیږي. طالبانو د افغانستان له حکومت سره د مخامخ خبرو وړاندیز نه دی منلی، خو د امریکا حکومت ویلي چې له طالبانو سره د سولې موافقه به پرته له دې چې هغوی د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبرو ته حاضر شي ونه مني.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب ویلي چې د امریکا سره به په ګډه د سولې هڅې مخته وړي. تر دې مخکې د زلمی خلیلزاد پر هڅو سخت انتقاد کړی و. دا خبرې ضد او نقیص دي که څرنګه؟ د سیاسي چارو له کتونکي مشتاق رحیم څخاور
تر هغه پورې زه فکر کوم چې ښاغلی محب هغه د خپلو تیرو خبرو د ترمیم هڅه کوي، ولې چې هغه کمې خبرې چې مخکې کړې وې هغه یو ډول انتقاد او د امریکایي چارواکو غوسه راپارولې وه او د توقع خلاف هغه کوم برخورد یا کوم غبرګون چې د امریکایانو لخوا نه راغی هغه یو څه د افغانستان د حکومت او خصوصا د ښاغلي محب د توقع خلاف یو څه او غواړي چې دغه راپارېدلې غبرګون بیرته آرامه کړي او هغه کوم پیغام چې دوی د افغانستان حکومت خصوصا ښاغلي ولسمشر اشرف غني او محب غوښتل چې امریکایانو ته ولیږدوي هغه هم ولیږدول شو چې دوی د خلیلزاد سره ستونزه لري. اوس ضرورت دا ده چې بیرته امریکایانو سره خپلې اړیکې عادي حالت ته راوړي. نو ځکه زه فکر کوم دا بیان ورکړی دی.
ستاسو په باور محب تر څه بریده پورې بریالی شوی دی چې خپل پیغام هم امریکایانو ته ورسوي او هم د کابل او واشنگتن ترمنځ یو ټکر رامنځته نشي؟
پیغام خو ورسول شو، خو د پیغام کومه توقع چې درلودله چې د خلیلزاد پر ضد به د امریکایانو امریکایي ادارې حساسیتونه راوپري، په هغې کې یو څه دوی توقع خلاف یو څه پېښ شو. دوی داسې فکر کوو چې که د افغانستان د حکومت پیغام هلته ورسېږي نو دې سره به خلیلزاد تر فشار لاندې راشي. تېر وارې هم داسې شوي کله چې د خلیلزاد او طالبانو ترمنځ ناسته وشوه نو د افغانستان حکومت یو څه نارامه و او بیا د ترامپ ادارې سره چې کله تماس ونیول شو نو خپله ایل ایس ویل چې مرستیاله ده د بندریو چارو د امریکې هغه کابل ته راغله او د هغې نه وروسته خلیلزاد راغی او بېرته ولسمشر سره کېناست او د ارګ نه داسې راپورونه خپاره شو چې ګوندې خلیلزاد بېرته ولسمشر ته د خپلو چارو او د خپلو کتنو راپور وړاندې کړ. نو دوی داسې فکر کوو چې دا وارې به هم داسې وشي، اما دلته کیسه سرچپه شوه او امریکایانو دغه مطبوعاتي ویناوې د محب زه فکر کوم خوښې نه کړې. نو یو څه تاوان یې ډېر و پر ځای دې چې ګټه وکړي.
فکر نه کوي چې لا هم وختي دی؟ تر اوسه پورې خدا معلومه نه ده چې د امریکا اصلي غبرګون به څه وي، ځکه چې د بهرنیو چارو وزارت خو مجبوره و د امریکا چې د دوی په یوه ډیپلومات باندې انتقاد کیږي او یا د دوی په ځانګړي استازي انتقاد کیږي، نو دوی مجبوره و چې عکس العمل څرګند کړي. خو د امریکا د حکومت لپاره باید انتظار نشي افغانان
کېدای شي نو ولیدل شي. تر اوسه پورې خو چې موږ ګورو دغه مسله کې غبرګونونه منفي راغلي دي، لیکن بیا هم ترامپ اداره وکتل شي که څه هم خپل ترامپ یو اعتبار وړ برخورد نه لري، یو کنسیسټنټ یا روانه باندنی پالیسی نه لري وکتل شي چې دای څنګه برخورد کوي هغه د اوباما ادارې سره تفاوت لري لیکن طبیعي خبره ده چې په ډیپلوماټیکو چینلونو سره چې کله اړیکې نیول کېږي نو وکتل شي کېدای شي یو څه متفاوت مخې ته راشي
له ښاغلي رحیم څخه په مننې د کابل د نن ورځې ورځپاڼو ته کتنه اجمل تورمان وړاندې کوي
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو ګڼو کې د بېلابېلو موضوعاتو